مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه مې ومنه په دې خبري غړي کې ز بشیر ګواخ ساسي هرکلی کوم مخکې درته چې ریپورتون تلا شو راځي لومړی خبرونه وو په کورمه کې د شیا سنی قانون ترمنځ په نخزو کې مرګ ژوبله مخ پر زیاتې دوده د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل غړو اسلام آباد کې مظاهره کړې په غزه کې د اسرائیل او ځمکني جنگ روان دی د خبرونو تفصیل په کورمه کې د شیا او سنی قانونو ترمنځ لیبی ونی راهیسې روانو نښتو کې دیرش کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي دا شمېرې له کونج علیزو غزګړي بشرو بالشخیلو تری منګلو پیواړ صدی او ځینو نورو سیمو کې په جګړه کې ښکېلو غړو مشال ریډیو ته ورکړي دي د ځینو یې پولیسو هم تصدیق کړی دی یو ځای اوسیدونکي فهد خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید اور بند وکړي هغه زیاته کړه چې حکومت باید خاموشه تمایشي پاتې نشي او کم مشکلات چې دی هغه باید زیاتېدو ته پرې نږدي د کورمې او اورګزو مشرانو او انتظامی چارواکو یوه جرګه د اوربندۍ هڅه کوي د جرګې د شیعه سنی قومونو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او خبرو ته دوام ورکړی دی د بلوچستان نېشنل ګوند منګل د پارلمان غړو د اکتوبر په 10مه د جبرئیل درکو په هغه صوبه کې د مبینه وژونکو ډلو یا ډیت سکواډز د ختمولو د غوښتنې پوره کېدو لپاره په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پرلت وهلې دی د اختر منګل په مشرۍ کې پیل شوي دی پرلت کې د ځینو نورو ګوندونو غړي او د بشري حقونو فعالان هم موجود دي سردار اختر منګل تور پور کړی چې د پاکستان ریاست د هغه پر ضد په بلوچستان کې د شفیق منګل په نوم د وژونکي ډلې یو مشر ملاتړ کوي خو د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی او وایي دا قبایلي مسله ده چې اختر منګل د سیاسي ګټو لپاره کاروي د پاکستان حکومت خپل هیواد د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ایستلو دفاع کړې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په یو بیان کې ویل چې افغانان او نور بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د اکتوبر تر 10مه پورې چې سبا دی له پاکستانه ووزي د بیان تر مخه دا کار نه د نړیوالو اصولو پر ضد دی او نه هم د پاکستان د قوانینو په خلاف ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ادارو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د کډوالو سره دی بشري چلند وکړي او په زور دی نه باسي د بلوچستان د اوران ضلع په کورو سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دوه پاکستاني پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي او نور دوه وسلوال ژوبل شوي دي د پاکستان د پوځ د امنیتي ادارې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون امنیتي ځواکونو په کورو سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع عملیات کول چې په ترڅ کې نښته شوې ده تر اوسه کومې وسلوالې ډلې له امنیتي ځواکونو سره د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې د بلوچستان په اواران پنجګور او تربت ضلعو کې د دې ډول زیاتره پیښو ذمواري بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې د پښتو ژبې مشهور شاعر لیکوال او د ریډیو پاکستان پېښور پخوانی مشر لایق زاده لایق د څلور شپېتو کلونو په عمر نن په حق ورسید نوموړي ته د پاکستان حکومت د ادب او کلتور د خدمت په بدل کې ستاره امتیاز ایوارډ هم ورکړو لایق زاده د 1959 کال د جنوري په 15مه د سواد په مدین سیمه کې زیږیدلی و د نوموړو جنازه په سواد کې په خپل پلرني ټاټوبي کې ادا شو او خاورو ته وسپارل شو لایق زاده لایق له پېښور پوهنتونه د پښتو اردو په ادب کې له کراچۍ پوهنتونه د سیاست یا پولیټیکل ساینس د ماسټري ډیګری نه ترلاسه کړې وي هغه ګڼې ډرامې هم لیکلي او کتابونه هم چاپ شوي دي د هغه ګڼ شعرونه سندرغاړو هم ویلي دي د اسرائیل او پوز وای په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي او د حماس وسلوالې ډلې څه باندې شپږ سوه نظامي ځایونه یې په نښه کړي دي په غزه کې چې رمان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوې ملکی وګړي د سخت خوراک د کمی د تیلو او همداراز د څښاک د اوبو د کمښت سره مخ دي ملګرو ملتونو د اوربند غږ کړی دی او د ونې ده چې دا کړکېچ لا غو وروسته پیل شو چې د اکتوبر په 10مه حماس د اسرائیلو په جنوب کې خونړۍ بریدونه وکړه د دې په ځواب کې اسرائیلو پر غزې چېرته چې د حماس مرکزونه دي بمباري وکړه د اسرائیلو خواته د 1400 او د غزې خواته د 800 کسانو د وژل کې بخنه غواړم د غزې خواته د 8000 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي دا تر دې مهاله د مشال ویډیو خبره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدلی شئ. د خبرونو نه پس لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویلې رپورټونه به تاسو دروړو. په دې رپورټونو کې بیلابیل رپورټونه دي د سیمې په حالاتو مخام خبرو او په نړیوالو حالاتو به هم تاسو موږ اپډیټ ساتو. خو دا هم درته وایو چې زموږ د سر رپورټونه کم کم دي. په کورم کې له یوې اونۍ راهیسې د شیعه او سنی قومونو ترمنځ نښتې دوام لري. د کورم او نورو قبایلي زلو دا نښتې ولې کیږي؟ اوس دا سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای شوي دي، نو آیا د دغه انضمام یا مرجر څه فایده نه ده شوې؟
دا انضمام یا مرجر چې دا صرف پرینام شوی دی، نور چې دی هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی. صرف دا وشو چې اف سی آر ختم شو.
په جنخیلو کې د امن لپاره جرګی غړي څه غواړي؟
نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پیښې کیږي او سخت نه سخت پریکړې وکړو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي، کومه ژړا فریاد ده، په موږ نور هم سخته وو.
د پاکستان حکومت د خبرلانو د خودی ساتلو لپاره قانون جوړ کړی، خو آیا دې قانون خبرلان یا ژورنالیستان ژغورلی؟
دو کالو کې تقریبا یولس ژورنالیستان وژل شوي دي. قانون خو جوړ شو، لیکن قانون ژورنالیستان یې محفوظ او نه ساتل. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه حکومت دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. د کرکټ په اړه به هم معلومات درکوو. موږ سره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مدني فعالانو د سیاسي ګوندونو غړو په کورم کې د روان نښتو پر ضد پرون په پېښور اسلام آباد کې احتجاجونه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه جنگونو مخنیوي دی وکړي. په همدې حال کې د کورمې له بېلابېلو سیمو رسیدلي معلومات ښیي چې په دغه نښتو کې خوشا دیرش کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې مذاکرات وکړي او د جرګې د لارې دا مسله حل کړي ترڅو اوربند په لنډمهاله او اوږدمهاله شکل باندې وشي. طارق اورگزی به تاسو په دې اړه نور تفصیل وایي.
په کورما کې د شیا سنی ډلو ترمنځ په تازه خطو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دېرشو زیات زخمیان شوي. د پولیسو او مقامی خلکو په خبره دا تازه وژنې او ژوبله د ګل پشپا په کونج الیزو او غزګړی سیمو کې پر یو بل د شوي بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو یو چارواکي د نومنه ښودلو په شرط مشال رډیو ته په 28 اکتوبر ویلي، پرون جګړه په بشرو خوار کلی بلشخیل صدا مرغی چینه مسعود آباد سنگینه ابراهیمزو پیوړ او تریمنګلو کې هم شوي، خو نقصان زیات په یاد سیمو کې اړولې. په جګړه کې د وجل شو شمیر تر شلو زیات خودلې کیږي، خو چارواکي یوازې د لسو تنانو تصدیق کړي او وای دا امکانات شته چې ځاني زیان زیات شوي وي، خو افغانې ډېرې دي نو یقین ور باندې څوک نشي کولای. بلخوا په سیمه کې مقامی خلکو له یوې اونۍ روان جنگ د ودریدلو لپاره غږ پورته کړي او ویلي دا هیڅ کله به د دوی په ګټه تمام نشي. د الیزو ناصر حسین وای کله چې یو شخړه په مذاکراتو حل کیږي نو جنگ ته بیا څه ضرورت دی؟
امن ترقی دی، امن خوشحالی دی، امن کامیابی دی، جنگ جګړې د دې مسالې حل نه دی. نیلسن منډیلا والا خبره دی چې د بیسټ ویپن از ټو سټ اینڈ ټاک. اټولو کې خو سولوشن د جنگ جګړو هغه خپل منځ کې نستای دی. راتوې خپل منځ کې کینو یو جرګاو کو ډیسټریکټ لوور باندې اهل سنت او اهل تشی والا صدا خپل مسالې په خو مینی باندې حل کو.
په 28 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه تر وانیدل پس دا جګړه پیل شوې ده. په دې روانه جګړه کې تر تازه ځاني ځانونو پس د مړو شمیر ډېر شو تر رسیدلې. په سیمه کې د جګړې پر وخت له دواړو ډلو تر شپږو زیات زخمیان شوي. په کورما کې د مقامی خلکو په خبره موبایل سرویس معطل دی او له یوې سیمې بلې ته د تګ راتګ لارې ستونزمنې شوي. که څه هم شیعه سنی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس جنگ دوه ځل ودرول شوی و، خو په لارو کې پر مسافرو خونړي بریدونو د امن ټولې هڅې ناکام کړې. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته وای کله چې حکومت کمزور شي نو واک د هر چا خپل شي او اوس چې څوک څه غواړي نو هغه د خپل منشي او اختیار مطابق بوزي. خان زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابیدلو عوامل دادي چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد نشر شول او بلا د شیو موایدو خلاف ورزي تر کېدلو پس دا هغو پختنه و نشوله.
آیا د حکومت خو داسې مداري جوړیږي چې هغه کې په کوره گرفتاری وکړي، جرمانې ولګوي، دومره غارد میزایل او درکټ لنچر او دزونه کیږي وغه کې ماته خلک به ګونو مړ کیږي وغه کې حکومت خاموشي ده نو سره په جرګو خوا کور نه کیږي لګ د حکومت ریټ هم قائم مول په کور دي حکومت نه مدا مطالبه کوو
په کورما کې په 13 جولای د 600 ډالر ترمنز یو موعده شوه چې تر مخه تک راتګ لارې به په هر چا کولو ساتل شي او بل دا چې کچرته نخوخه په خرمست شي نو ذاتی حیثیت پر ځای حکومت ته به د کاروایی موقع ورکوي خو مقامی مشرانو په خبره تاسیونه شول بل خو په دغه ډول ځلې انتظامی سویلی او نه پولیسو د ریز مخې ترغله البته په خوانه وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو توای دا حقیقت دی چې تر وطن شوی خدا وخت ټولو اول د سیمي امنیت بیرته بهلول دی توری زیاتوی سیمی ته د جرګی غړی را رسیدلی او هغوی له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي او زیاتوی کله چې جنگو دریږي نو بیا به په نورو مسلو خبرې کوي په کورما کې تر دې مخکې چې کله پر 1 جولای 600 ډالو ترمن جګړه پیل شي وو نو د کمشنر په سرپرستۍ کې لا اورګزو هنګو او کوهاټا ورغلي مشرانو امن موعده په کابلو د سیمي امن بیرته بحال کړي وو حکومت یو ځل بیا یاد مشران سیمي ته وروستلی خو حقل ته سلو ورځې تر دلو موجود هغوی د ډزبندې لپاره تر اوسه په شوي مذاکراتو کې کامیاب نشول
طارق ورغ سے مشال ریڈیو پیخور اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ د کورمې پاړه مو ل طارق ورغزی تفصیل واورید چلته څه حال دی تاسو واورید چې په کورمه کې د اکتوبر له 14 رئیس یو ار بی ادي شیو سونی قانون ترمنځ جګړې پیل شوې او لکه څنګه چې په دې رپورت کې تاسو واورېدل چې په مجموعي توګه په کې څه باندې 1.5 کسان وژل شوي په کورما کې وخت په وخت داسې جګړې کیږي چې په ارزي توګه په کې د جرګو مرکو د لارې مذاکرات وشي او اور بند وشي خو مستقل حل نه موندل کیږي دا چې ولې د دې شخړو مستقل حل نه راوځي دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په پیښور کې د خبريال رفت اورګزی څخه په دې مرکه کې کړي دا غوړه داسې جواب وایي
د سی وی چې اکثر لکه د کورمې د فرقیز جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او یو 15 یو کال نه چي دي لکه مطلب وګت تاریخ دی چې کله بلکې زه بتاوم چې په دې سیمو کې کتون ناول چرته موږ د فرقیز جنگ نه خبر شو نو هغه موږ د کورمې نه خبر دي دا کورمې کې چې دي سیاسي جنگ دی نو تا التا هغه وخت نه مطلب را روان دي او بیا ډیر وخت دی لکه دا جنگونه منځ کې لکه اکثر چې دی یو بل سره دا چونکی دا ډوړه کومونه چې دی یو بل سره پاتې کیږي اول خو ډیر یو بل سره نشته پاتې کیږي یو بل علاقو کې پاتې کیږي اوس هم ډیر علاقو کې چې دی یو ځکه دی خو دا 2001 اتم نه پښې کوم جنگونه وشو هغه نه پښ ډیر دسی وشو چې یو بل علاقو نه داخلك دوه وستو نو اوس مطلب لکه لکه اوس پاره چینار وګوره پاره چینار بالکل نقشه بدل شوی دی هغه هلته اول چې کوم یو قوم خلک چې وو هغه لکه د 2001 اتم کې چې دی هغه تقریبا سل یو نیم سل کورنو هغه ټول چې دی هلته نه به دخل کړی نو هغه اوس پوری چې دی واپس پلی لکو ته نه تللی دا هغه شل کال نه زیات شو
یعنی دا جنگونو په وجه باندې به دخل شوی دی
او اندغه جنگ الکت کنه اندغه مطلب لکه چې دی بنیادی وجه خو اندغه دی چې لکه دومره پوری دا 2001 تم کې دا دی شدت دومره واغستو دي جنگونو چې یو بل الکو ته ور راوچول هغه نه مخکې به دا جنگ کیدو قبایل دي لکه یو بل خلاف په چي مورچو کې کې نشو خو د سکل نو چې یو بل الکو باندې تور شه هغه کور نه ور ولګو
یعنی باقاعده تاسو مطلب دې چې باقاعده لشکر کشه پکې شوې دی رفت صاحب یو خبره تاسو چې وی چې 2001 اتم کې دا جنگونه شوي کنه یعنی تازه جنگونه په 2001 اتم کې شوي چې بیا لارې هم ورسره تر ډیره وخت پورې تړل شوې خو ک وګورو نو په هغه وخت کې قبایلی سیمې چې وي چې کورم هم د هغه وو قبایلی سیمونه یو ده دا په د حکومت د مرکزی حکومت د لاندې وي او خلکو په وجه دا قبایلی سیمې دین زکه پکې داسې کیږي اوس خو دا د صوبایي حکومت برخه ده الته پولیس هم شته الته عدالتونه هم شته بیا ولی حکومت دومره یعنی جدی ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی
دا ګوره دا مرجر خو دا انزمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف پرینام شوه دي نور چې دی هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی صرف دا اوسو چې اف سی آر ختم شو اف سی آر کې مطلب لکه خلک چې نوللو څلوخت له خلک مطلب ټول قبيله ته سيزه ملوي دا او یاد هغه چې د اف سی آر خلاف تاسو را اپیل حق نو هغه هغه دغه سیزن ختم شو. صرف هغه مطلب عدالت سره ډیر ریلیټډ دی او عدالت چې دی هلته عدالت او د پولیس نظام نه وي دی خو اوسه پورې هلته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دي چې ته وګورې هغه علاقو کې پوره اسټبلش نه دي. اوس هم خلک چې دي په جرګو باندې هلته فیصلې کوي.
نو دیګي رفت صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په دې حالاتو نظر لرئ؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د حکومت نااهلی ده او کنا دا د حکومت غیر سنجیدگی ده چې د کورمې حالات نه سمېږي؟
دا دوه سیزونه پکې شامل دي. دا دوه سیزونه شامل دي ما په خیال باندې چې لکه دا چونکی دا فرقیز یو داسې حساس مسله ده چې ته دیکې چې ته کله یو افسر وې لکه ته چې کله افسر وې بیا خو تا ته هیڅوک هم مطلب بیا خو تا ته خپل ریاست چې کوم قانون دی هغه دا لپاره ډېر زیات اهم وي. خو دیکې چې ته یو فرقې نه تعلق ساتي او ته افسر وې کنه نو تا باندې مطلب دی چې بل فرقه چې دی هغه اعتراف کوي یو قسم. اوس په دا موجوده حالاتو کې چې دی افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړی شوی دی نو دې وجه نه دا چې دی ډېره زیاته حساس مسله دی. دا داسې اسانۍ سره نه حل کېږي او بیا چې څومره ډېر وخت چې مطلب دی کې خاص کر د جائیداد ایشوز ډېر زیات دي لکه دی کې دا
همدا زما بل پوښتنه و تاسو نه چې دلته خو تاسو ذکر وکړه چې دا یعنی شیعه پښتانه قومونه دي بیا سنی پښتانه قبایل دي خو دی کې د زمکو د تقسیم سمره رول کې د لشي چې زمکو تقسیم خراب شوه د جائیداد حد بندي پوره نه شي.
دا بالکل دی په ډېر زیات مین رول لیدا یعنی دا په ډېر اهم یو فیکٹر دی په دې او خاص کر د کومې فرمې حواله سره چې مونږ کله وګورو دلته تقریبا هر اتلس کالو پس چې کم جنگ شوه دی هغه کې ډېر چې دی لکه د جائیداد کې شول دي د زمکو معاملات دي خو هغه بیا چې دی لکه سپیرین یا تر کوریت ته وړي.
رفت صاحب اوس چې دا کم جګړه روانه ده او پدې کې بیګا هم تقریبا پدې کې یو شمیر خلک چری د بیګا را پورنه دادی چې پدې کې یو شمیر خلک مړ شوی دي. حکومت تر اوسه پوری سر رول لوبولې دي بلکې زه حکومت نه زما مقصد دا دی چې کله مونږ قبایلو د سیمو ترازو الته واک د پوس سره دی یعنی د فوج سره دی نو هغه په کې څومره رول لوبولې تر اوسه پوری؟
اوس وګوره دا یو جرګه چې پرونو پارچینار کې کوم شیګان مشران دي قبایل دي هغه سره خبرې شي وي بیا هغه جرګه چې ستدي تتلی و او نن مطلب لکه ډېر امکانات دا دي چې دي کم از کم اوربند خوشي نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامی یعنی اوس په د ډي سي په سربراهي کې کیږي خو ظاهر دی هلته خو مطلب زموږ فوج هم پروت دی او هغه پکې ډېر کردار دی هغه هم پکې مطلب شاته دي خو تر اوسه پورې چې دی مطلب لکه ډیزل ما په خیال ډېر زیات دي چې دی دا حکومت چې دی ډېره بېغوري وه ډېر زیات غیر سنجیدګي وه چې دا تقریبا شپږ اوو ورځو ته خبره لاړه او ډېر اور نقصان ډېر وشو تقریبا شلو نه زیات کسان چې دي هغه پکې مړه دي او ډېر زیاد زخمیان دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم غوریدئ شئ او دغه اپ د لارې هم زموږ خبرونه روانه دي. د خبر پښتونخوا د بنو بجن خلو کې د نا امنۍ او هدفي وژنو پر ضد پیل شوې د ورځنۍ جرګه دوام لري او دغه جرګي غړي وایي چې ذکر راغونډ شوي چې حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره ګامونه نه اخلي. د عبدالسل کې د جبدي سیمه کې د هدفي وژنو په ګډون د نا امنۍ نورې پیښې په دوامداره توګه روانې دي او خلک د پیسو لپاره هم تښتول کیږي. بلخوا ته حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امنیت ساتلو لپاره پوره پوره ګامونه اخلي. د دې جرګې په اړه به نور تفصیل عمر وزیر وورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګرس غوښتنې په لړ کې درې ورځنۍ جرګه د پرونی دوار ورځې نه دوام لري. دا لاغې وروسته چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جانی خیلو کې ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله او دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په هدفي بریدونو کې ووژل. جانی خیلو د تیرې شنبه په ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه را بللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت یې دغلته امن ټینګ کړي، که امن نه ورکوي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پرون لومړۍ ورځ زنا مشران ول کور په کور ګرځېدلی، نن ټول ځوانان مشران را غونډوي تر هغې جرګه کړي تر سو یې چې پریکړه نه وي کړې.
چکیما قومی جرگا در ورد لانشوی دو یگن اول ورد کیم اختتامو شا پا داغا بندوشا چه ده کوم کیما ده سار مشرون دی ورسارا علمون زن موجود شوی نوی پا پس کوم خفل ماند کشه تینگا وکرلا چه پینزلس کسون علماء چه موجود وی و پینزلس مشرون ورسارا سزوانون کمیتی جورا شولا چه داغا وصور علمون دی داور خبراوی یگن آباد سورا مشرون دی داور خبراوی پا کل یک لکاک شو اعلانات کیجی چکلا ټول کوم موجود شي چې موږ مخکې کې ما لیار کو چې څو پر موږ د مسلې حل شوی نه وي دلته د امن سره ذمہ داری نه وي دمر پرو موږ دا کیسه دا غسر او نه وي.
د جرګې یو بل ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې جرګه دوام لري، هڅه کړي چې درې ورځو کې پریکړه وکړي.
جرګه خو زمونږ د روانه ده، یو ځل پیراتل کام راولو ځکه چې دا ټول کام مسله ده، کوشش کوو محنت کوو چې په دې درې ورځو کې هغه چې کومه پریکړې دي د وطن د ستونزو په حالاتو سره، ځکه چې نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پیښې کیږي او سخت نه سخت پریکړې به کوو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډر دي کومه ژړه فریاد ته په موږ نور هم سخته وو.
د جاني خیلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامی لاسه نه دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې بنو کې د انتظامی او فوز مشرانو موقف واخلي خو بریالي نه شو. د یادې جرګې مشرانو کم وفد هم تر اوسه د انتظامی سره په دې مخه نه دی لیدلی، خو د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه امنیت ته ژمن دي، د وسله والو ضد بې توپیره عملیات کړي. جانی خیل لکی مروت او خوشا کې د وسله والو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دې وړاندې هم 2018 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس لومړی نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول، چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه پس هغه پر لتونه ختم شول. خو جانی خیلوای چې امنیت ورځ تر بله خراب شوی، وسله والو فعالیتونه زیات شوی او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندل ایشے منگ تر وصل 9,000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورځ نوری ویڈیو گانی ہم در تخبارو لمشال راڈیو سر عمل گری شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو اور د مشال ریڈیو بلا بلی ویڈیوګان په یوټیوب باندې شته، لکه څنګه چې تاسو واورې تاسو کولای شئ ته وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. یو رپورټ ته اوس ورزو د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې فریډم نت ورک ویل دي په یو تازه رپورټ کې چې پاکستان د خبرلانو او د رسنیو لپاره یو خوندي ځای نه دی. د رپورٹ کې یادونه شوې ده چې سره له دې چې پاکستان د خبرلانو د حقونو او د خبرلانو د ژوند د ساتلو لپاره یو قانون 2 کاله مخکې جوړ کړ، خو دغه قانون چې د خلک نه دی خوندي کړی او وجه یې دا ده چې څوک چې په ژورنالیستانو او رسنیو په خلاف په سرغړونه کې ککړ دي هغه ته سزا نه ورکول کیږي. په دې حقله نور تفصیل راشد خټک ورو.
د بیان د ازادۍ نړیوال سازمان فریډم نت ورک ویلي دی چې د پاکستان ریاست د ژورنالیستانو او رسنیو کې د کارکونکو په حفاظت کې ناکام دی. په 9 اکتوبر فریډم نت ورک خپل کلنی رپورټ جاری کړو. په هغه کې ویلي چې پاکستان د ایشیا لومړی هیواد دی چې د ژورنالیستانو د ساتنې او حفاظت لپاره قانون جوړ کړی دی، خو دا قانون تر اوسه عملي شوی نه دی. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د ژورنالیستانو خلاف ریاستي او غیر ریاستي خلکو لخوا ګامونه اخیستل کیږي. فریډم نتورک ویلي دی چې دوه کاله پخوا د سند صوبایي حکومت او بیا د پاکستان مرکزی حکومت د ژورنالیستانو او پرسنیو کې د کارکوونکو د حفاظت لپاره قانون جوړ کړ، خو په ملک کې د ژورنالیستانو ځورول، وهل، ټکول، اغوا کول او حتی وژل دوام لري. په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د رپورټ د جری کولو په موقع مشال رادیو ته وویل،
دغه دو کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوی دي، او بیا په دغه دو کالو کې په سند کې کتاسو وره په دغه رپورت کې لیکل شوی چې څومره زیات ژورنالیستانو باندې مشکلات پیښ شوي او ورسره ورسره په وفاقي حکومت لاندې. نو دغه رپورت نه موږ ته یو خبره راښکاره شوه چې قانون خو جوړ شو، لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه حکومت پایچ مرکزی حکومت هم او د سن حکومت هم دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
په رپورت کې ویل شوی چې په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو د زورولو 208 وخت پیښې ثبت شوې دي، او په دا کې 30% یعنی 93 پیښې صرف په اسلام آباد کې شوې دي. دغه رنګ په سن صوبه کې د ژورنالیستانو د زورولو او په دوی د حملو کولو 55 پیښې ثبت شوې دي چې د ټولو پیښو 22% جوړیږي. اسلام آباد کے راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ پخوانی صدر مبارک زیب خان پدے اڑ مشال رڈیو تو اویل
دے وقت کے چپ عمل کے کمالات روان دین وا کے جرنلسٹان تدیر مسلی دی قانون باقی ڈرافٹ جڑ شے او بیا غا اگے ایک تو پارلیمنٹ ام شو او اگا ارس شوی دی خو پاگیا غا امپلیمنٹیشن چ دے نو اڑے زیاد سلو روان دے کپ دغ حساب سر منگ گورو نو د حکومت د طرف اگا ریسپانس دیر زیاد سلو دے منگ آئے دن گورو چ دے جرنلسٹان خلاف ایکشنز او داغو خلاف دا سیزن چ دی اگا د وقت سر دیر زیادتی
فریڈم نیٹ ورک خپل رپورٹ په 9 اکتوبر خپور کړو، او د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی چې خپل هم یو ژورنالیست دی سورز وړاندې د ژورنالیستانو د یو ډلې سره د خبرو په وخت د ستونزې په حق ویلی وو.
جو مسائل ہیں چاہے وہ اخباری ملازمین کے ہوں چاہے اس طرح کے معاملات،
ژورنالیستانو چې کوم ستونزې د هغه پر ذات تاسو یقین درکوم چې څومره زمونږ وستي خوم ربکو او دا به حل کوو. مونگ منتخب حکومت نه یو، زمونږ حکومت نگران حکومت ته خو قانوني حکومت ته. د نگران حکومت مطلب دا هم نه دی چې ژورنالیستان سره د زیاتۍ کیږي او مونږ د انتظار کوو چې منتخب حکومت براشي او انقلاب براولي. یو صحافی او ستاسو د ورور په هیڅ څه زما په وس کې هغه به کوم. د ژورنالیستانو د ساتنې قانون لاندې یو کمیشن جوړول ضروري دی چې د دوی د شکایتونو او ستونزو پلټنه وکړي. په سند کې دا کمیشن د پخواني جج جسټس رشید ایرزوی په مشرۍ کې جوړ شوی دی، خو په مرکزی سطح لا تر اوسه دا کمیشن نه دی جوړ شوی. د سند کمیشن هم دفتر، عمله او وسایل نه لري. د سند نه علاوه د پاکستان په نورو صوبو، پنجاب، پښتونخوا او بلوچستان کې د ژورنالیستانو د ساتنې قانون هم نه دی جوړ شوی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مخکې زردی چې د خبرونو لنډیز ته ورشو، تاسو به وایو چې په هند کې په پونه ښار کې په 500 کرکټ ورلد کپ کې دا وخت د افغانستان او سریلانکا میچ روان دی. سریلانکا ټول لوبغاړي 241 منډو کولو وروسته په 500 اوور کې اوټ شول. په دې توګه یې افغانستان ته د 243 رنزونو هدف ورک، او اوس افغان لوبډله لګیا د بیټنګ کوي. په 3.2 اوورونو کې 44 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې وایو. په کورمه کې د شیا او سنی قومونو ترمن لیبی اونۍ راهیسې روان نښتو کې 13 کسان وژل شوي دي او همدومره ژوبل دي. دا شمېرې له کنجلیزو، غزګړی، بشارو، بالشخیلو، تری منګلو، پیواړ، سدی او ځینو نورو سیمو په جګړه کې ښکېلو غړو مشال ریډیو ته ورکړی دي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل د پارلمان پخوانیو غړو د اکتوبر په 13مه یعنی نن د جبري له درکیو په هغه صوبه کې د مبینه وژونکو ډلو یا ډیت سکواډز د ختمولو د غوښتنې لپاره په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پرلت وهلې ده. د دې پرلت مشري د دغه ګوند مشر سردار اخترجان منګل کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ل خپل هیواد د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ایستلو دفاع کوي. دوی په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانان او نور بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د اکتوبر تر 13مې له پاکستانه ووځي او دا کار د نړیوالو اصولو په خلاف نه دی. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر دې مخکې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړو چې د کډوالو سره د بشري چلند وکړي او په زور دې نه وباسي. د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او د ریډیو پاکستان پېښور پخوانی مشر لایق زاده لایق پرون د 45 کلونو په عمر وفات شو او نن په سواد کې خپل پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. هغه له 15 زیات کتابونه لیکل دي چې په دې کې شاعري او د افسانو کتابونه شامل دي. همدارز ریډیو او ټلویزیون لپاره له 400 ډېرې ډرامې هم لیکلې. د اسرائیلو پوز نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشار زیات کړی او د حماس وسوالې ډلې څه باندې 600 نظامي ځایونه په نښه کړي دي. همدې حال کې ملګرو ملتونو د اوربند غږ کړی او وایي چې په غزه کې بشري بحران رامنځته شوی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com د مشال ریډیو په فری یا وړیا اپ موبایل اپ باندې او د ریډیو د لارې امدا اوس اوریدل شي. اوس یو رپورټ ته ورزو. لکه څنګه چې تاسو ته موږ په خبرونو کې ویل د افغان کډوالو مسله چې ده هغه لا هم مهمه مسله ده او سبا یې چې د ډیډلاین دی سبا د اکتوبر 13 ده او د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه ورځې پورې په کار ده چې ټول بهرني هغه کډوال هغه کسان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د دغه کسانو ډېره برخه چې ده هغه افغانان دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د بشري حقونو بیلابیل فعالان او ادارې لګیا دي مظاهره کوي او دوی وایي چې په کار ده د پاکستان حکومت نرمي وښيي او دا کار ونه کړي یعنی د کډوالو د ایستلو کار په زور ونه کړي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې دې غوښتنو ته جواب مثبت نه دی ویلی. د مظاهرو په اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد د اکتوبر په 9مه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې په ګڼ شمېر عامو خلکو میرمنو مدني فعالانو ګډون وکړو. یاد مظاهره چې عورت مارج تنظیم را جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیکلو پریکړه دي بیرته واخلي. د یادې مظاهرې په وخت عورت مارج وی مشرې انم مشکور بیا مشال لیډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی. حکومت ته افغان کډوال په زور ونه باسي.
غریب افغانی ہیں ان پہ جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان کی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
داوائی پہ غریب و افغانانو حکومت کریک ڈاؤن پیل کرے دے دہاغوئی میرمنی زورول کی گی دہاغوئی معشوان پہ زندانوں کی اچول کی گی دا کم قانون دے دا عمل دے سمدستی و درولشی پہ دا سے حال کی چہ افغانان افغانستان تلی گی چہ حلتا یو حکومت نشتا حلتا اقتصادی حالت خراب دی اولستا دا خوراک سخاک سن ملاوی گی او دا خلق جون دا خطر سرا مختے
وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
دا اسلام آباد ترسنگ پہ لاہور ملتان او کراچی کی ہم عورت مارچ تنظیم احتجاجی مظاہری ترسر اکڑی او دا افغانانو پہ نیولو او بیرت افغانستان تپلی گلوی پر حکومت سختی نیوکی وکڑی. پہ کراچی کی دا پریس کلب مخیتا احتجاجی مظاہرہ کی بیا پختونج غورنی غورزنگ ملی جمہوری غورزنگ گڑو او نورو مدنی فعالانو ہم گڑو نکڑو. مظاہرہ کون کو حکومت لخوا دا افغان کڈوالو سمدستی توگا دا استلو پریکڑا نا سم بللی. د یادی مظاهری په وخت د مظاهری یو ګډونوال ایاز خان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت ته د افغان کډوالو زورول باید ودروي
چې دا وقت په پورا پاکستان کې په افغان کډوالو باندې چې کم ظلم جبر روان دی او د دوی چې زبردستی به دخلی ده د دې فیصله دی ژر تر ژره برته واستل سي او کم هراسمنت چې روان دی د ډیلی په بنیاد باندې په دغه افغان دغه کډوالو سره او ورسره ورسره چې کم دغه کډوال دغه وخت په جیلو کې بند دي او د کم خلکو سره چې دلته دغه ظلم روان دي دغه دې ژر تر ژره بند سي.
په کراچۍ کې د عورت مارچ لخوا تابعه شوی مظاهرې په وخت بیا د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا مشال ریډیو ته وویل افغان کډوال چې پاکستان کې د مدیر هستی میشتي هغوی کاروبارونه کورونه او هر څه لري. د نوموړي په وینا چې حکومت لخوا کډوالو ته ورکړې شوی مهلت د منلو وړ نه دی.
دغه نگران حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته د افغان مهاجرین لوی لوی کاروبارونه دي په کار دی چې دوی وباسي ها بیا په یو سیستم وباسي په دغه رنګ د مشکلا کا دا مطالبه ده چې په دغه رنګ په زبردستی په دغه رنګ په ظلم جبر دی په هیڅ صورت نه وباسي.
د عورت مارچ په اعلان بیا په لاهور او ملتان کې هم احتجاجي مظاهری تر سره شوي او مظاهره کوونکو وویل چې د پاکستان نگران حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړې دی او ویلي دي د نومبر لومړۍ نیټې وروسته د غیر قانونه کډوالو د ایستلو پلانې حتمی کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې هغه کډوال د نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتي چې افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د نگران حکومت په دې پریکړه بیا ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو هم سختي نیوکې کړې دي. جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو بیرته لیږلو پر حکومتي پریکړه سختي نیوکې کړې او دا د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو داری UNHCR پوینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لاکا رجسٹرډ افغانان میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسٹرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نوی نړۍ.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. نوې نړۍ د خزو د پاره ځنګړې خبرونه ده. نور د خزو په باره کې مختلفې خبرونه هم تاسو له مشال ریډیو اوریدئ شئ. خو اوس یو رپورت ورته په سکول کې د استادانو د حاضری په اړه د خبر پښتونخوا د ایجوکیشن مانیټرنګ ادارې یا د تعلیمي چارو د څارنې ادارې په یو رپورت کې راغلی چې په تیرو لسو میاشتو کې له 15,000 زیات استادان سکولونو ته نه دي ورغلي، یعنی دوی غیر حاضر وو. په رپورټ کې زیاته شوې چې د پاسه 4,000 داسې استادان هم شته چې کار نه کوي، تنخواه اخلي او دندو ته نه ورځي. دا مسله به څنګه حل کیږي او د دې څومره منفي اثر دی د ماشومانو په زده کړو باندې، خصوصا په خیبر پښتونخوا کې د سروتي حال څنګه دی؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې د روان 2023 میلادي کال په تیرو لسو میاشتو کې د هغه صوبې په سکولونو کې څه د پاسه 15,000 استادان غیر حاضر وو. یا د ادارې د اکتوبر په 20 جاري کړي راپور کې ویلي چې په دغو غیر حاضر استادانو کې څه د پاسه 8,000 هغه دي چې په مستقله توګه او نور هغه په جزوي توګه له دندو غیر حاضر دي. دا چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د معلومولو لپاره څه طریقې کار کارول کیږي، د اکتوبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار د ادارې ډیپټي ډایرکټر وقاص احمد د دې پوښتنې په ځواب کې وای
زموږ مانیټر پی ار اٹینډنس ګوري هي مطابق غي چیک کوي یو فزیکل کړي چې دا ټیچر آیا پریزنت دی کنه دی په کاپی کې په رجسٹر کې د اٹینډنس لګولې دی ور سره اکه وخت کې ور سره پرنسپل وغیرہ ټول انوالو دي کړي کې الدو دی هر ورځ یو سکول نه کن کوم چې سکول نه ډیر زیات دي دی ایوری ویک چې دی نو روټي روټیشن بیسز باندې چې کوم سکولونه کې دی تر لګي
د راپور لمخه سه د پاسا سلور در داسې استادان هم شته چې په کور ناس له دندو تر سره کولو بغیر تنخواګانې اخلي دا راسته د پاسا دیار لزر داسې دي چې په هفته کې یوه یا دوه ورځې په مستقله توګه په رخصتۍ وي د استادانو د غیر حاضرۍ مسله له کلونو کلونو د خیبر پښتونخوا ولس راپورته کړې ده دا خبره د مومندو د انبار تحصیل د کوتاترپ کلي د سرکاري میډل سکول په اړه د هغه سیمې ملک سید ولی شاه هم کوي دی وایي چې د کلونو نه دغه سکول د استادانو د کمښت سره مخ دی او زیاتوي چې په مومند ضلع کې استادانو په سکولونو کې د حاضرۍ لپاره په خپل هفتواره نظام جوړ کړی دی
اصلي مسایل خو هر تحصیل کې شته او بیا زموږ په خپل تحصیل کې موږ سره نږدې دغه شان چې کوم بوایز سکول نه دي یا ګرلز سکول نه دي په ټولو کې شته خو هغوی داسې یو سیستم ځان له جوړ کړی دی استادانو یو سیاره مطلب ځا چلو لس پنځلس ورځې ته ډیوټي کوه لس پنځلس ورځې زه ډیوټي کوم زموږ سکول باندې خو چې کمی ټیچران وي نو یا د ایم بی اے خپله وه یا د ایم این اے خپله وه نو هغې وجه باندې چې دی نو هغوی حاضري نه کوله
دا چې د استادانو د غیر حاضرۍ یا کمښت له امله د زده کوونکو په تعلیمي استعداد څه اغېز پرېوځي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ارزونې د ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې اته میاشتې مخکې د یوې شوې سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د غیر حاضرۍ په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او نورو عواملو له امله د زده کوونکو د استعداد یا وړتیا کچا 50% غورځېدلې ده
سرکاري سکولونو که تاسو وایا نو دا هغې خو دا ده چې تاسو سرکاري ریزلټ اوس ته ایف ایس سي وکتو چې په هغې کې 50% سکولونه داسې دي چې د هغې کسانو کوالیفای هم نه کو ټیسټ د پرایویټ سکولونو حالت دا ده چې بورډ کې د هغې خپل اگزامین رو خپل یو سیستم دی او د هغې کسان یې کې کنزروا دي او موږ ته د هغې ایویلویشن رپورټ بیا راشي چې میډیکل کې د سخ کالومه افسانه پرچا منګای ته تیار کو هغه کې خلکو منګا د 46000 کسانو ټیسټ واغشتو په 46000 کې داسې خلک راغی چې دلته خلکو په غیبه باندې ډېر به ته هاشه خرچې کړې وې 1 لک روپۍ یو یو کوچینګ اکیډمۍ غشتې وې پاستلو کې پراتو په ایف سی کې 1000 نمبر غشتې وې
د تعلیمي ادارو د سار د ادارې د ډیپټي ډایرکټر په خبره دارا پوری د کاروای لپاره د ابتدایي او ثانوي سکولونو د نظم ادارې تاسوولې ده مشال لیډیو د خیبر پښتونخوا د پرایمري او سیکنډري سکولونو د ادارې د ویان فخر عالم نو پختل چې د غیر حاضر استادانو په اړه دغه راپور په اړه س د ریزلري نو هغه وایي
په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 55% سرکاري کارکونکو یوازې د تعلیم څانګې ملازم په صوبه کې د تعلیم د محکمې د کارکونکو شمیر له 3.5 لک څخه زیات دی چې پکې له 1.5 لک څخه زیات استادان دي دا ممکنه ده چې د څارونکو د چاپې پر مهال کوم استاد د ناروغۍ یا بیړني ضرورت یا بغیر له پیسو پر رخصتۍ وي یا نور څه وجوهات وي ظاهره خبره ده چې هغه استاد به د غیر حاضرۍ په زمره کې راځي خدا د غیر حاضرۍ د یو مستقل رجحان ښکارندوی نه کوي په راپور کې چې کوم ارقام ورکړل شوي دي د هغې تناسب د 2% څخه زیات نه دی نو که دې عواملو ته ولیدل شي نو د غیر حاضرۍ تناسب د نشت برابر دی
د تعلیمي ادارو د ارزونې د صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې د روزنې او ښوونې په بهیر کې د استاد او زده کوونکي ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بنیادي حیثیت لري د نوموړي په خبره د استاد د غیر حاضرۍ په صورت کې دا لړۍ پریشي چې له امله د زده کړو لپاره د زده کوونکي نفسیاتي دلچسپي او اخلاقي ذمواري زوال خواته ځي
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
اورېدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی پر سب د شبنم سربیره زموږ ګڼ نور خبریالان همکاران کوشش کوي چې تاسو د مختلفو سیمو څخه مختلف ریپورټونه په وخت باندې راورسي کچرته تاسو لسیمو زین ریپورتونه پات کیږي او غا ناراضی نو غا تاسو څنګه ته ویل شي مې کوشش کو چې تاسو د سیمه څخه چې تاسو کوم ټول مسائل دی هغه باندې ریپورت وکاو چارواکو ته ورسو. اوس یو ریپورت د تیرا راجګل په اړه باندې درورو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده لډیر وخت راځي د خیبر پښتونخوا په تیرا راجګل کې خلق وایي چې دلته چې هغه کډوال چې راوپس شوی دی هغه سہولتونه لري او کم کسان چې د جنگوند لا سبې کور شوی دی هغه هم په بشپړ ډول نذر اغرینو په کار ده چې دوی په زیر شي. خو حکومت وایي چې نه هڅو کورنۍ چې دی هغه تیرا راجګل تر رسیدلی او د ستنوشو خلکو لپاره چې د مختلف سہولتونه هم دوی کوشش کوي چې برابر کړي. په دې اړه د فرحات شنواری رپورت اورو.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزه او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تراکو خیل او راجګال درې او د سراډوند سیمو ته په دې ورستو کې خووشه نه سوه هغه کورنۍ ستنې کړي چې چاته تر اوسه خپل کلیو ته د مختلفو وجوهاتو له امله د تلو اجازه نه و.
د 24 ستمبر نه سٹارټ شي تقریبا 900 فیملیز تلی دی 900 فیملیز راجګل ته او دا دریو کلو ته تلی دی دغه ته هر یو خاندان ته خیمه او دوه دوه فومونه او بالښتونه دوه دوه بسترې یو د کیچن سیټ او یو ترپولین سیټ ته وی ترپال وی داسې چټای چې موږ ته وی دا د سامان ورکې یو ته او سر به خو اوس په حال سٹاپ ته جنه ده شروع شوه مخکې چې کومه په مې کې و هغه شوه دا نور مخکې نه ده شوه کنه او هسپتالونه هم پکې فل حال یا نشته دی اسکولونه هم فل حال نشته دی نو دا خو صرف یو انټری ورکړه نور خو په جیمی نه پس پکې آباد کاری شروع کیږي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر ملک فیض الله جان ویلي چې هلته بنیادی اډانه لمنځه تللې او په کار د حکومت پکې لومړی خلکو ته سہولتونه برابر کړي.
خو د زندګۍ سره چې کم شي تعلق ساتي هغه په هغه علاقه کې نشته رې تیرا په روزګال علاقه کې خاص کو حکومت ته چې موږ ته د خیمو د خوراک د اوبو د سړک د ټولو نه ضروري سړک ته چې سړک نه وي خلک به څنګه وخت رہی نو میرا بانی دا وکی چې دا هر څه د موږ ته بحال کړی شي.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزه او انتظامات صوبایي ادارې پی ډی ایم د ریکارډ تر مخه په تیر بدمنه کې د خیبر ضلع نه څه باندې 1,00,000 کورنۍ جلوزو کډوالو کیمپ او د خیبر پختونخوا یو شمیر نور برخو ته کډی کړی وي چې په هغه کې خواوشه 14,000 کورنۍ رجسټر شوي وي. په دې کې د باډي او تیرا میدان زیاتره کډوال په 2018 کې ستانه شوی وو خو د تیرا راجګال کډوال تر اوسه پورې په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په کچکورونو کې دیره شوی او د ستنېدو لړۍ سږ کال 2023 مارچ میاشت کې شروع شوی. د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 40,000 کورونه ویجاړ شوي وو چې په هغې کې یوې اندازې مطابق 11,000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې او په دې لړ کې به د باقي پاتې کورونو سروې هم دوام لري. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. دا مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. اوس یو بل رپورٹ تاسو ته درو د پاکستان د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم کالجون کې هغه پروگرام شته چې د پنتون په څیر ډیگری ورکړي. خو یو شمیر کالجون او سادان وایي په دې پروگرام کې تاسو د کونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر وړ دي. د دې وجه څه ده او څنګه ښه کېدی شي د کونکو ته څه مشکلات دي او پوهان په دې اړه څه وایي دا د بوریوال کاکړ په رپورٹ کې ورو.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وای
په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لرې په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضروریات پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلونو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غځول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلعه کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلعه کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو دوو کلونو راهیسې یوازې د بی ا او بی ا سی پر ځای د ای ډی ایس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډېر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټې پورې نه سي تلای. کوټه د موږ ځای ډېره لرې ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډېره مسایل نه موږ نه سي تلای. نو یقینا پکار دی خو فیلحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلعه ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټۍ د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي له تا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي له تا سره به کلاس رومز وي له تا سره به کلاس پور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی یو اډوانس سټډي دی د بی ایس سی کوم دی دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم له 15 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 200 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګري کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګري کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخیسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا دا پروګرام راړی شي مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته چې هلته یونیورسټۍ نشته نو د الکان بالخصوص نجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کوي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه شو.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشې تګلارې وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامداره توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بالخصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال ده به ولدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداس یا نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي او همدا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلی هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله مې سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي خو د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړو خو اوس یې د صوبی ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی فاتو ویشتو کالجونو کې وو وسته صوبی پټولو یعنی اته څلويښتو ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ له زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته
نه اتنشته
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په ځحال
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو تیرکو
پر هر څه سربیره هلی ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.